کار رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې یو لسنیمې بجې دي چې په افغانستان کې د شپې 9 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورئ. د بلخ په ولایت کې په 14 کې 14 کس زخمی شوي دي. د امریکا خاصو قواوو په عراق کې د اسلامي دولت یو مهم کس نیولی دی، او د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندیدان د مشیګن په ایالت کې تلویزیونی مناظره کوي. درنو اوریدونکو، د امریکا د کانګرس یوې کمیټې دوه فیصلې تصویب کړې دي چې په جمهور رئیس اوباما باندې فشار اچول کیږي چې د اسلامي دولت د تروریستي ډلې په ضد اقدام وکړي. د دې او نورو رپورټونو تر څنګ نن د آشنا ټیک پروګرام هم لرو، خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د بلخ د ولایت د دولت آباد په ولسوالۍ کې نن د غرمې نه وروسته په یو زرنج موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو بمونو د 14 له کبله 14 کسه زخمی شوي دي. د بلخ د پولیسو د امنیت عامر عبدالرزاق قادری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې څوک نه دی وژل شوی، ټپیان د مزار شریف روغتون ته رسول شوي دي. که څه هم د دې ولایت امنیتي چارواکي دغه 14 د دولت د وسوالو مخالفینو کار بولي، خو د دې پیښې په هکړه لا تر اوسه پورې چا څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت په 1949 کال کې نیمه بودیجه مصرف نشو کړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د افغانستان د ملي شورا د غړو د حکومت د نور لوړ رتبه چارواکو سره نن د پنجشنبه په ورځ غونډه کړې ده. اکرام شینواری په دې حقله رپورټ را لېږلې ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د حکومت د نورو لوړ پوړو چارواکو په ملتیا د تیرې ورځې راهیسې د افغانستان د ملي شورا له غړو سره په نوبتي توګه د ناستو یوه لړۍ پیل کړې چې ټاکل شوې شنبې په ورځ به پای ته ورسي. جمهور رئیس غنی د دغو غونډو په دوهمه ورځ وکیلانو ته د حکومت او ملي شورا ترمنځ د نږدې ملګرتیا ډاډ ورکړ، او د 1950 مالي کال د بودیجې د تصویب له امله له هغوی مننه وکړه. جمهور رئیس غنی په روان هجري شمسي کال کې د وزارتونو او نورو ادارو لخوا په کمه کچه د بودیجې د مصرف مسله هم یاده کړه. وی ویل چې د پیسو پیدا کول یوه ستونزه او نه مصرف یې بله ستونزه ده.
یو دا ده چې پیسې پیدا کول یو شی دی، پیسې مصرف کول بل شی دی. ښه خبره دا ده چې وزیر صاحب مالیه درته وایي چې پیسې پیدا کړي دي. بده خبره دا وه چې تېر کال یوازې 55% بودجه مصرف شو.
د افغانستان د نوي مالی کال ادی او انکشافي بودیجه 690.18 میلیارد افغانۍ ته رسیدي. د دغه بودیجه 343.68 میلیارد افغانۍ ادی بودیجه او 283.35 میلیارد انکشافي بودیجه ده.
بل پلاو د ملي شورا اکثر وکیلان د حکومت د کارونو نه ناراضه دي. دیموکراسي انټرنیشنل یا د دیموکراسي نړیواله ادارې نوې سروې خودلې ده چې د ملي شورا په سلو کې درې نوي غړي فکر کوي چې افغانستان په سم لوري روان نه دی، خو په سلو کې وکه فکر کوي چې افغانستان په سم مسیر روان دی. د دیموکراسي نړیواله ادارې دغه نوې سروې چې د ملي شورا د 215 غړو سره مرکې پکې شوې دي وایي چې د ولسی او مشرانو جرګې په سلو کې 26 غړو ویلې دي چې د حکومت د کمزور اجرااتو له امله افغانستان په سم لوري حرکت نه کوي. په دې کې 15% د گاونډیانو ناسم چلند او 1% ناامني ښودل شوې ده. دا سروې ښیي چې د طالبانو سره د مذاکراتو مسأله د ملي شورا د غړو ترمنځ اختلافي مسأله ده، خو بیا هم د ملي شورا ډیر غړي د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د پارلمان ډیر غړو ویلي دي که طالبان وخت رسیږي نو د انتخاباتو له لارې دی ورسیږي. د راپورټونو له قراره د امریکا د خاصو قواوو د عملیاتو قطې په عراق کې د اسلامي دولت یو مهم کس نیولی دی، او کیدای شي چې په راتلونکو میاشتو کې د نورو کسانو نه تحقیق وشي. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع د وزارت د چارواکو له قوله ویلي دي چې د دغه کس نیول کېدل د داعش د ډلې خلاف په جګړه کې مهم انکشاف دی. دغه ډله په عراق او سوریه کې جنګیږي، خو د پینټاګان چارواکو په دې باره کې تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې دوه فیصلې تصویب کړې دي چې په لړ کې د جمهور رئیس اوباما په حکومت باندې فشار اچول کیږي چې د اسلامي دولت د تروریستي ډلې په ضد اقدام وکړي او د سوریې د خلکو سره مرسته وکړي. دا استازو د مجلس د بارنۍ اړیکو کمیټې په جمهور رئیس اوباما باندې غږ کړی دی چې په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر ته هدایت ورکړي چې د نورو هیوادونو سره یو ځای د جنګي جنایاتو یو نړیواله محکمه تاسیس کړي چې هر هغه څوک چې په سوریه کې جنګي او د بشر ضد جنایات کړي وي محاکمه شي. د دویمې پریکړې په لړ کې د اسلامي دولت د تروریستي ډلې په ضد د اقدام خبره شوې ده. په پریکړه کې راغلي دي چې د اسلامي دولت ډلې د مذهبي اقلیتونو په ضد جنګي او د بشر ضد جنایات کړي دي. د غراز د اسلامي دولت ډله په قتل عام هم تورنه شوې ده. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په ترکیه کې پولیسو نن دوه خزې چې د پولیسو په مرکز ډزې وکړې او لاسي بمونه یې ورواچول وشتلې او وجلې دي. د پولیسو د مرکز امنیتي کمرې دغه حمله خي چې دغه خزې په مرکز باندې د حمله نو وروسته تختی او په یوې نزدې ودانۍ کې پټیږي. پولیس ودانۍ محاصره کوي، حمله کوي او دغه دواړه خزې وجل کیږي. د حمله کوونکو نه پرته نور څوک په دې حمله کې نه دي زخمي شوي. سمدستي د دې دوه خزو هویت نه دی معلوم. په استانبول کې کوردي یاغیان او کین ارخه یاغیان دواړه حمله کوي. د امریکا د جمهوری ریاست د پاره د جمهوری غوښتون کې ګوند مقدماتي یا ګوندی انتخاباتو په درشل کې پاتې سلور کسان نن د پنځن به پورز د مشیګن په ایالت کې په تلویزیونی مناظره کې برخه اخلي. د دې خبر تفصیل ته ستاسو پام را ګرځوم.
د جمهوری غوښتون کې ګوند سره تعلق لرونکو شپېتو کسانو چې د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې سابقه هم لري یو داسې شریک لیک رسنې ته جاری کړی چې پکې ویل شوی دی چې ښاغلی ترامپ که جمهور رئیس شي نو دا به امریکا ته ستر تاوان وي. داغه در اتک سره به امریکا غیر مسؤل شي او دی وای چې د اسلامي نړۍ سره به هم اړیکې خراب شي. ډونالد ټرمپ دا وخت د جمهوری غوښتونکي ګوند د مقدماتي انتخاباتو د ټول نام مخکخ کاندید دی، خو د خپل توند لهجه او مقابل کاندیدانو باندې د سختو نیوکو په سبب د سختو انتقادونو سره مخ دی. د چهارشنبه په شپه په نیویارک کې د وی غونډې په مهال د دیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلینټن پر ډونالد ټرمپ انتقاد وکړ او ویل
په دې روانو انتخاباتي مبارزو کې په یو بل باندې نامناسب اعتراضونه کول او سختې سپکې سپورې ویل کېږي. ځینو ته به دا یوه ساتیري ښکاري، خو په اصل کې دا ډېره جدي مسله ده، ځکه چې یو شخص چې د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته کاندید وي هغه باید په ډیر احتیاط خبري وکړي، ځکه چې ټوله دنیا او نوې نسل ورته ګوري.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندیدانو جملې نه به بن کارسن په بیگانې مناظره کې ګډون ونکړي، ځکه چې هغه وایي چې د فکر نه کوي چې نور به خپل مبارزه جاری وساتل شي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د اروپای شورا رئیس ډونالد ټاسک په غړو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د مهاجرو د بحران د حل کولو لپاره دی یو ځای کار وکړي. نوموړي خبرداری ورکړی دی چې په دې مسله کې بې اتفاقي د اروپا د غړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي پیدا کوي. ډونالد ټاسک ویلي دی چې اروپا ته مه راځئ، په قاچاقبرانو باندې اعتماد مه کوئ، خپل ژوند او پیسې په خطر کې مه اچوئ. نن د پنځشنبه په ورځ هغو مهاجرو ته چې غوښتل د مقدونی نه یونان ته واوړي اجازه نه ورکول کېده. مهاجر وایي چې د دوی په اسنادو باندې د یونان پولیسو داسې ټاپه وهلې ده چې مقدونیه یې نه مني او مهاجرو ته مقدونی ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي شورا رئیس سبا د جمعې په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وګوري. ترکیې د څوارلس اروپایي هیوادونو سره داسې موافقتنامې امضا کړې دي چې د هغې په لړ کې هغه مهاجر چې د اروپا له لورې ورته ځواب ورکول کېږي بیرته ترکیې ته وسپارل شي. جنوبی کوریا تور لګولې دي چې شمالي کوریا نن د پنځشنبه په ورځ د لن واټن وشتون کې توغندي ازمویلې دي چې د دوی ختی ساحل ته څیر ملګی دي لري چې وایي دا نظامی تیاریو ته زمينه برابروي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک گین هی د پیونګیانګ د دې اقداماتو په جواب کې ویلي دي حکومت به د غونډې نړۍ سره خپل هڅو او همکاریو ته ادامه ورکړي چې د شمالي کوریا رژیم د خپل اتمی پروګرام او خپل جابرانه واکمنۍ نه چې د شمالي کوریا د خلکو ازادۍ او بشري حقوق تر پښو لاندې کوي لاس واخلي. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر نوویل په جنوب ختیځ افریقا کې د موزمبیق په ساحل کې چې د الوتکې د لکۍ یوه برخه پیدا شوې ده، ډېر احتمال شته چې د 1 او 1 اویا بوینګ الوتکې یعنی د ماليزیا د عین هغه الوتکې برخوي چې د 2014 کال د مارچ په اتمه د کوالالمپور نه بیجنګ ته د پرواز نه وروسته د 209 د سپرلې سره یو دم غایب شو. د الوتکې اکثر سپرلې ټول چینایانو او جنوبي سودان په دې هفته کې د ختیځ افریقا د ټولنې سره هغه وخت یو ځای شو.